ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان د قانونو پر استخراج خبرې کوو. قانونه د افغانانو د اوسنی او راتلونکو نسلونو تر ټولو ستره اقتصادي شتمنی ده. د امریکا حکومت د افغانستان د قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالر اټکل کړی دی او ویلي دی چې که په افغانستان کې قانون سم استخراج شي دا هیواد هغه سي شتمن کولی شي چې سعودي عربستان تیلو شتمن کړی دی. د افغانستان تر ټولو ارزښتناک کان د لیتیم دی، هغه ماده چې په نړۍ کې ورته سخته اړتیا ده. د ډیرو په وینا قانونه که له یوې خوا افغانستان شتمن کولی شي، له بلې خوا د جنګونو او سیالیو په میدان بدلولی شي. د افغانستان د جمهوری نظام په مهال د قانونو د استخراج او په دې برخه کې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره ډېرې هڅې وشوې. تر دې چې د چین ام سی سی شرکت د لوګر د مس عینک کان د استخراج قرارداد لاسلیک کړ، خو د ناامنۍ دوام سبب شو چې نه یوازې دا بلکې په نورو قانونو کې هم پانګونه ونه شي. خو د دې برعکس طالبان او نورو خپل سرو ډلو په غیر مسلکي ډول د قانونو لوټ ته مخه کړه. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سرمفتش دفتر یا سیګار د سشکال په جنوري کې کانګرس ته په یو راپور کې وویل چې امریکا په تیرو کلونو کې د دې لپاره چې د افغانستان حکومت له اقتصادي نظره په ځان بسیا کړي، د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره د زمینه په برابرولو شاوخوا 1 میلیارد ډالر ولګول، خو دا هڅه ناکامه شوه او د افغانستان حکومت د قانونو لسترو امتیازونو ګټه وانه خستلې شوه. د سیګار د دې راپور پر اساس د دې ناکامۍ یو اصلي دلیل دا و چې جګړه مارو ځایي نفوذ لرونکو او حتی د حکومت ځینو پوځیانو قانون په خپل سر کیندل، او تقریبا اکثر هغه قانونه چې څه ناڅه استخراجېدای شوی د دغو کسانو په کنټرول کې و. په 2014 میلادي کال د ګلوبل ویټنس نړیوالې مؤسسې په راپور کې ویل شوي و چې یوازې په بدخشان ولایت کې د لاجوردو له یوه کانه د طالبانو کالنی عاید له ټولو قانونو څخه د حکومت تر عوایدو زیات و. طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست کې لبیا وخت تر لاسه کول وروسته د قانون استخراج ته پام زیات کړی دی. په بي ساري ډول سکاره استخراجوي او پاکستان ته صادروي. له چینایي شرکتونو سره د غاز او تیلو په شمول د نورو قانونو په استخراج خبري کوي او ځینو موافقو ته رسیدلي هم دي. همدارنګه ځینو خصوصي شرکتونو ته د سړکونو د جوړولو په بدل کې د قانونو د استخراج قراردادونه ورکړي دي. د قانونو د استخراج په موضوع د خبرو لپاره زموږ د دې خبرونې میلمانه دي ولی ولا زادران چې د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسي په خوانی مرستيال دي. همدارس د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار قدیر مطفی او د سوداګرۍ او صنایعو خونو په خوانی ویان سیام الدین پسرلی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم او وربشو مطفی صاحب ته. مطفی صاحب، باول د افغانستان د قانون او د اهمیت په اړه تاسو خبرې وکړي چې څومره ارزښت لري. ما په پیل کې ول چې د امریکا د جیولوژیکی سروی په اساس د افغانستان د قانون ارزښت 3 تریلیون اټکل شوی دی، خو په همغه وخت کې د افغانستان د قانون وزارت بل څه ویل تر دې ارزښت ډیر بالا. مهرباني وکړئ.
ډیر زیات مننه. بالکل، د افغانستان د صنایع استخراجي سکتور ارزښت په هغه سرویګارو کې چې د امریکې متحده ایالاتو سروې جیولوجی کړی وو تر دې ډیر دی، ځکه هغه سرویګانې عمدتاً تکمیله سرویګانې نه وي. نو د افغانستان منابعو ته په کتو د هایدروکاربن سکتور او د معدن سکتور ظرفیت په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو منرالونو باندې تقسیم دی. زموږ په شمال کې د هایدروکاربن برخه کې یا مثلا په نورو برخو کې مونږ منابع لرو، هغه منابع چې کولای شي د افغانستان اقتصاد په خپل ودرېږي او کولای شي افغانستان ترې موثره ګټه واخلي.
ربه شو دیته چې اوس چې په اوس وخت کې چې په افغانستان کې یو پرسپیت پیژندل شوی حکومت نشته او لبلې خوا په افغانستان باندې بندیزونه دي خصوصا د امریکا له لوري، په دې شرایطو کې متفی صاحب، ستاسو په نظر د کانونو استخراج د افغانستان لپاره څومره ګټور دی؟
یو ډیر مهم مسله چې په دې معنی فکر کې د لاغه وخت کې چې قانون مې وادي د اوایډ او د ترلاسه کول لپاره یو سرچینه باید وو سی، بلکې دا قانون مونته انفراستراکچر یا بودا درغونه وکي. فرضاً مونږه په بنیادی پروژو کې د منابعو نه استفاده وکړو، دا مبدل کړو په یو دوامدار سرمایه‌ګذاري یا دوامدار منفعت معنی، په دې خاطر معنی چې دوامدار ګټه ترلاسه شي. هدف دا و چې مونږ په ستر کچه معنی قراردادونه ولرو، دا قراردادونه د شرایطو په اساس معنی مونږ امضا کړو چې په هغه کې د افغانستان اقتصادي ګټې او منفعتونه په مشخصه توګه واضح شي، او په هغه سیمو کې چې قانون دی په هغه سیمو کې مونږه اجتماعي خدمات د انفراستراکچر یا بنیاد رغونې برخه کې وکړو. چون کته سي منابع په قرارداد باندې ورکي او د هغه په مقابل کې چې کوم عاید ترلاسه کوي، هغه کته سي په مختلفو برخو کې په بنیادی توګه باندې مصرف نه کوي، نو دا خپل د هواد د اقتصادي ودې لپاره یو غټ چیلنج په آینده کې پیدا کولی شي. په دې اساس معنی هدف زموږ په هغه وخت کې دا و چې ستر قراردادونه له هغه اقتصادي قدرتونو سره چې وي وکولې شي بنیاد رغونه کې په افغانستان کې، لکه د ترانسپورت برخه کې، لکه د انرژي په تولید برخه کې، لکه د پروسس د فابریکو په برخه کې، چې په دوامدار توګه معنی مونږ ته اقتصادي ګټې ترلاسه کول دي قراردادونه. په دې اساس معنی مهم هدف دا و چې مونږ منابع مبدل کړو په انفراستراکچر یا بنیاد رغونه معنی، او د هغه سستینبلټی یا دوام دی هغه ډیر مشخصه باید او دغه منابع مونږ ته باید په دوامدار توګه معنی اوید راکړي. نو کچيري په دوامدار توګه معنی اوید مونږ ترانه کې بدون شک مونږ د هغه هیوادونو چې هغه ناکام تجربه لري په دې برخه کې، لکه ځینې افریقایي هیوادونه چې هغه منرالونه په دغه شکل سره استخراجي چې هغه کې ډیر ابتدایي منفعت او ابتدایي منفعت به بحرانونه راولړي. نو په دې اساس معنی اقتصاد تقاضا دا و په هغه وخت کې چې مونږ دا مبدل کړو په ستورو منفعتي پروژو معنی، او دا منفعتي پروژې د مازن لدارې رغېدلې شي.
بله، ډېر مننه شاغله مطفي. شاغله پسرلای اوس خو د ټلیفون لدارې را سره است. ستاسو په نظر دی قانون د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ ځینو امریکایانو ویلي و چې قانون کېدای شي افغانستان په داسې یو هیواد بدل کړي لکه سعودي عربستان چې تیلو بدل کړی او شتمن کړی دی. تاسو هم داسې فکر کوي؟
ډېر مننه. سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. افغانستان داسې یو هیواد دی چې موږ په زرګونه کلونه په ثروت باندې بيدېګو، ولې بیا هم غریب او فقیر او بیچاره او نورو ته مو لاس اوږد دی خیرات غواړو. د افغانستان قانون د افغانستان د پرمختګ لپاره تر ټولو مهمه منبع کېدای شي. موږ وایو چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، اصلا افغانستان یو معدني هیواد دی. موږ معدنیات لرو، د 1300 رقم څخه ډیر معدنیات موږ په افغانستان کې لرو. ځینې تحقیقات ښیي چې موږ د 3 تریلیون ډالر په اندازې په افغانستان کې معدنیات لرو. د افغانستان مس موږ په افغانستان کې د نړۍ په کچه دوهم د مسو ستر کان لرو. همدغه حاجیګاک د اوسپنې په ذخیره چې د سیمه په کچه لمړی په درجه اوسپنه لري او تر ټولو لوی کان دی. د سرو زرو همدغه د قیمتي ډبرو، نیمه قیمتي ډبرو، د کیمیاوي موادو، د اوبو او نور منرالونو شتون په افغانستان کې همدارنګه د افغانستان ستراتیژیک موقعیت د هغه موارد دي چې افغانستان بیر شکه چې د عربستان په نسبت نور هم په لوړ کېدای شي. ځکه دلیل دا دی چې افغانستان یو وړوکی هیواد دی، نفوس ډیر زیات کم دی او مدنیات پکې ډیر زیات دی، او د ډیرو کلونو راهیسې تر اوسه پورې د افغانستان معدنونه په سم شکل نه دی استخراج شوی. بدبختانه په ډیر بیرحمانه ډول دغه په څو تیرو څو کلونو کې استخراجیږي، او د انفجار او د نورو غیر رسمي طریقو په واسطه کیندل کیږي، چې هغه د معدن زموږ د معدنونو هغه درجه او کیفیت تر سوال لاندې راولي. ولی په کل کې د افغانستان معدنونه د افغانستان د پرمختګ
پیلامه کې سمجین پسرلی صاحب تاسو وایئ چې په ناوړه شکل سره استخراجیږي، لکن په خوا چې په افغانستان کې ناامنی او جنگ و نو طبعا چې هرې وسلوالې ډلې قانونه لوټ کول د طالبانو په شمول هر ډلې استخراجول او په غیر مسلکی ډول صادرول او خرڅول، لیکن اوس طالبان په ټول افغانستان واکمن دي. دوی وایي چې هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې قانونه په خپل سر استخراج کی او ویکنی. دوی په منظم ډول قانونه استخراجوي او صادروي. یو مثال هم د سکرو د ډبرو چې پاکستان ته صادروي، یعنی د غلا مخینیول د دوی وایي. او زمنن په لارو کې هم وستونز نشته، باجګيري او د خبري ختمي کړی دي.
د قانونو په برخه کې د غدرې موارد به ډیر په نظر کې ونه ول. فلم راز د استخراج موضوع ده، دوم د پروسس موضوع ده، د ګریم د مارکیټ موضوع ده. د استخراج په برخه کې روس او پوری د دې د نږدې توانې دي چې استخراج په معیاري ډول تر سره کړي، د ټکنالوژي په واسطه تر سره شي، د ماشينونو په واسطه تر سره شي. دا څه باید استخراج وشي چې نور معدنیاتو ته ضرر ونه رسیږي. دوی کیندنی لا تر اوسه پوری غیر معیاري دي، پورفي ډول دی، او دا هغه څه دي چې ضایعات ډیر زیات لري. د دې پر ځای چې څنګه ته ضرورت دی، یو ساندازه ظرفیتونه په د قانون په وزارت کې پیدا شي او هغه ملاله نور هیوادونو ته وړاندل د تحقیقات او هغه ارقام چې شته دي په وزارت کې هغه ډیر کم دي. موږ په افغانستان کې د قانونو د ظرفیتونو د کمښت سره مخامخ یو. هغه کسان چې واقعا استعداد ولري، پوهه ولري او کولای شي چې دا قانون په ښه شکل په مسلکي ډول ویکند دی، دا هغه وروسته موږ په افغانستان کې د پروسس منظم ځایونه او مرکزونه جوړ کړو چې دا باید پروسس شي. کله چې دا پروسس شو باید موږ په خپل نور هیوادونو ته ولېګو. د پاکستان 70% صادرات همدغه معدني مواد په تشکیلوي. دغه معدني مواد د افغانستان نه پاکستان ته دی، په پاکستان کې پروسس کیږي، د پاکستان څخه بیا امریکای ته او اروپایي وادونو ته په لوړ بیا صادریږي. موږ نه فرض وکړي په $10 اخلي په امریکایانو په اروپایانو باندې دوی په $100 باندې فلوري. دوی پروسس کوي په منظم شکل نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کوي. د اوسنۍ په کوم شکل چې دوی روان دي، دا د افغانستان سره جفا دی، دا د ملت سره جفا دی، دا د افغانستان د قانون سره جفا دی چې په غیر قانوني شکل کیندل کیږي او په ټوټه بیا پرورل کیږي.
ډیره زیاته مننه. زموږ بل میلمه ولی اولاد زادران دی، د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ په خوانی مرسیال. زادران صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. د قانونو د استخراج لپاره د زیربنا ډیره یادونه کیږي چې باید زیربنا وي. منظور څه شی دی له زیربنا؟ څه ډول امکانات باید ورته برابر شي چې بیا قانونه استخراج شي؟
سلامونه سروان صاحب، چې روغو سه او دونکو هم خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
زیربنا یا منابع انفراستراکچر دا خو دی کان کیندنې هغه اساس او مبنا تشکیلوي. د مثال په توګه کچېری موږ د اوسپنې یا د طلا یو کان لرو، خبره فقط یا مهمه برخه فقط د کان کیندنه یا د طلا استخراج او پروسس نه، یا په سړک هم ضرورت لري چې هغه په اصطلاح صادر شي او فابریکو ته، د پروسس فابریکو ته هغه انتقال شي، هغه ریل ګاډی ته هم ضرورت لري. همداسې نور هغه زیربناوي منابع چې دي هغوی ته هم ضرورت لري. د مثال په توګه د عینک کان کې چې موږ غټه ستونزه درلوده، هغه دا وه چې زموږ تخنیکي مشاورینو او انجینرانو دا ویل چې کچېری موږ د عینک کان مس استخراجو، نو هغه مس باید همدلته په هوا د ننه پروسس شي او بیا صادر شي. اما د غیر لپاره مثلا سړکونه کفایت نه کوو، هم وجود نه درلود، هم کفایت نه کوو، او په با امدا دلیل شو چې قراردادیان ویل چینایي شرکتونو دا وړاندې کړه په چې موږ به ریل ګاډي جوړو ترڅو د اغینا د یو زربنا په هیڅ د یو منبع په هیڅ اغینا استفاده وشي، او دا کوم مس چې استخراجیږي هغه مثلا د پروسس فابریکو ته یا د هیواد نه بیرون هغه انتقال شي. اما هغه اصلا امکان نه درلوده کومه مطالعه هغه چې دوی کړي وه خیر هغه جدا موضوع ده. نو د هغې په اساس باندې انفراسټرکچر او زیربناوي دا د کانکیندنو لپاره د ټولو نه مهم اساسي ده چې هغه متاسفانه په افغانستان کې هغې ته اصلا نه پخوا ډېره زیاته توجه شوې وه، اوس خو اصلا توجه نه کېږي. نو زما لنډ نظر دا دی چې تر څو په خپله کانکیندنه ته په معیاري توګه قوانین، اصول، برنامې جوړې نه شي، نو دا به ډېره مشکله وي چې د زیربناو د نه لرلو سره سره مونږ په معیاري توګه کانکیندنه وکړو او متوازن انکشاف رامنځته کړو تر څو هغه وکولی شي چې په راتلونکي کالونو کې د اقتصاد په پرمختګ او انکشاف کې ونډه ولري.
ډیره مننه سلامت اوسئ ځدران صاحب. ښاغلی مطفی، دا اوس تاسو معلومات لري چې د افغانستان قانونه په څه شکل استخراجیږي، آیا په مسلکي شکل او کنه؟ خو مخکې تر دې یو اوریدونکی لرو، نه غواړم چې هغه انتظار پاتې شي. اول تاسو مهرباني کوئ. سلامت یاس، مهرباني لکوم زه ځانم راو پیژنې.
پنن د هلمند د کجکول فعالیت څخه اړیکه کیږي.
مهرباني مهرباني.
محترم باید د قانون او پټرولیم مبارک باید وایي چې افغانستان ستر د سرم د قانون لري او هم پټرولیم لري. پټول نړۍ کې ان شاء الله ما په ګومان سره چې دوه میادرم هواد وي چې د قانون لري. په دا مبارک باید د پم چې دا یو خداستی دی چې دا د نور نسلو حق دی، باید هغه ته پاتستی چې هغه بیا د سرمایه گذاری وکړي. نو په دې باره کې باید وایي چې باید د نور نسلو ته دا پاتستی وای او دا نه وای استخراج شي. خو بیا اوس هم وخت دی باید چې استخراج شي او افغانستان په جوړ شي. په موږ د نړیوال څخه دا کومک غواړو چې موږ سره کومک وکړي او دا موږ افغانستان جوړ کړي. نه غواړو چې دا قانون مو استخراج شي او هغه په ډېره ټیټه بیه وپلورل شي، ځکه چې دا ډېر ګران شی دی او ډېر ښه شی دی. بل خبره دا وه چې دلته خارجان هم زموږ د هغه وطن هغه توانه یا هغه شان چې وه دلته ګران بیه شان هغه هم دوی ویې وړله، د ځانو سره یې ویې وړله. نو اوس باید د هغو په باره کې اوس باید زموږ سره کومک وشي او دا زموږ افغانستان باید جوړ کړي، ځکه چې اوس افغانستان د جوړ وخت دی. قرار انشاءالله فعلا جنګونه وشي هم نسته او نور دیم باید خدای افغانان د دې جنگو ته پامان کړي.
بله
خو په دې باره کې موږ درته ویل
سه ستاسو خبرې مو اورېدې. کور دې ودان چې ټلیفون مو کوي یو بل اوریدون کوي مشته تاسو هم خبرې وکړي بیا به ملمنو ته ورشو. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
صدات یم خوښه.
مهرباني کوي صاحب.
او محترم دا قانون استخراج شوی دی د افغانستان لپاره پرفل او د ضروري او مهمه مسله ده چې افغانستان خلک ډېر په غربت کې ژوند کوي.
بله صحیح ام دومره واسطه خبره.
او باید نړیوال ملاتړ تر اوسه درته سال کې ګټه ورسی.
ډیر مننه سلامات اوسې. نو مخکې تر دې چې مطفي صاحب زما مخکنی پوښتنې ته ځواب وایست، اول دې اوریدونکو په څرګندونو تبصره وکړي. لمړنی مو چې له هلمند ټلیفون کړی وو دغه نظر دا و چې قانون یوازې زموږ نه بلکې د راتلونکو نسلونو حق هم دی، باید ضایع نه کړل شي، باید پټیټه به ونه پلورل شي. یعنی د دې منظور دا و چې له احتیاط نه کار واخیستل شي په صادرولو کې او په استخراج کې. لیکن دوهم بیا ویل چې افغانستان خلک ډیر بې وزله دي، په بد حالت کې دي، نو دا یو وخت چې له قانونو استفاده وشي. ستاسو نظر څه دی؟
ډیر زړه مننه. ډیر مهمه خبره ده چې دا باید په نظر کې ونیسو چې قانون نه یوازې زموږ سرمایه ده بلکې د راتلونکو نسلونو سرمایه ده او دینه باید موثر او سم استفاده وشي. او د دې سم استفادې په اساس باندې موږ وکولای شو کوم اقتصادي ضرورتونه یا بنیادی ضرورتونه چې موږ دی هغه رفع شي. تاسو وګورئ نږدې مثالونه موږ لرو په نړۍ کې، لکه تاسو یو مثال د قطر ویلای شئ، د افریقایي هیوادونو ځینې مثالونه شته چې هغوی منابع لري قانون لري او هغه منابع مبادله کړي په دوامدار اقتصادي فرصتونو معنی او پاغې معنی بنیاد رغونه کړي دا او هغه بنیاد رغونه دوی ته په دوامدار توګه معنی ګټه ورکړي او هغه اقتصادي مشکلات هم ورسره حل دي او دوی په دوامدار توګه معنی د خپل منابعو نه ګټه اخلي. افغانستان هم پراخ منابع لري مګر د دې منابعو د استفادې لپاره موږ ضرورت لرو مشارکت ته موږ کومک ته ضرورت نه لرو چې نړۍ د موږ تراشي او استخراج د منتوکی زمون معدن د منترو باسي مون نړی سر مشارکت ته اړتیا لري او دا مشارکت د قراردادونو په اساس او د یو مشروع او یو منظم میکانیزم په اساس معنی چې مونږ دلته انفراستراکچر یا بنیاد رغونه کې لکه د ریل ګاډي پټلۍ چې مونږ ته دوامدار عایدات راوړل شي ترانسپورت برخه کې د انرژي مراکز تولیدي مراکز باید دی مونږ باید انرژي تولید کوو چې ترسو دغه فابریکې چې د معدن په برخه کې د پیور غول شي کلینیک سړک مکتب دا ټول هغه ضرورتونه دي چې د منابعو په اساس باندې جوړېدل شي او دا بیرته مبدله کېدل شي په یو اقتصادي فرصت باندې چې هغه مونږ ته واید لري. نو اساسي هدف دا دی چې مشارکت په کومه معنی یعنی موږ د نړۍ د هیوادونو سره اقتصادي مشارکت ته اړتیا لرو قراردادونو ته اړتیا لرو هغه هیوادونه چې خپل تعهدات په صحیح توګه عملي کوي ډېر هیوادونه په نړۍ کې شته چې هغه اقتصادي قراردادونه په غټه کچه معنی د نړیوالو هغه کمپنیو سره امضا کړی دي چې هغه خپل تعهدات په صحیح توګه معنی عملي کوي. تعهدات کوم تعهدات فرضاً د یو قرارداد هدف صرف دانه دی چې موږ صرف استخراج کوو منابع درو بس او منابع د خرچ کوو. استخراج نه مخکې چې کله موږ هغه شرایط تاسو هغه شرایط ډیر زیات مهم دي موږ لپاره اما هغه بنیادی مسله ده یعنی کان تاسو دومره ارزښت معنی نه تمامي بلکې کله چې د کان هغه ارزښتي قرارداد کې چې کوم هغه مسؤلیتونه ټاکل کیږي هغه ډیر زیات مهم او اقتصادي هغه کې شرایط ډیر زیات مهم دي چې مثلا موږ په کوم شرایط باندې قرارداد ورکو فرضاً موږ د میسه اینه قرارداد مثال تاسو درکو موږ چین سره په دې باندې قرارداد وکړو چې تاسو به تاسو موږ د منطقي یو ډیر خکان په خدمت کې درکو او د دې قرارداد په اساس باندې تاسو دغه شرایط چې موږ یو قرارداد نه بلکې زمينه قراردادونه درلودل چې په هغه کې د انرژي تولید مراکز وو چې په هغه کې د ریل ګاډي پټلۍ وو همدغه شان نور شرایط موږ وټاکل او هغه شرایط موږ لپاره اقتصادیت درلودو یعنی موږ لپاره اقتصادي ګټه دوامدار ګټه لاغې نه راتله. نو که چیرې هغه شرایط پوره نشي او عملی نشي نو تاسو کانم له لاس ورکړ منابع هم له لاس ورکړ او په مقابل کې تاسو تاوان کیستئ. نو اساسي خبره دا ده چې د منابع او د استخراج لپاره داسې میکانیزم داسې قراردادونه چې هغه په شرایطو په اساسي او تاریخ قراردادونه کې تر ټولو مهمه مسله زما په نظر د مشروعیت مسله ده. کله چې یو نظام عدم مشروعیت ولري او هغه ولشي کولای نړۍ سره هغه بینالمللي اړیکې هغه اقتصادي اړیکې په نورمال توګه پرمخ وي نو طبي خبره د مون په تاوان کیو. نو په دې اساس باندې بحث دا دی چې مخکې لیدل نه چې مونږ غټ قراردادونه تلاشه چو اساسي بحث دا دی چې باید په افغانستان کې نړیوال مشروعیت تثبیت شي او د دې مشروعیت په اساس باندې قوانين جوړ شي او د دې قوانینو په اساس باندې مونږ قراردادونه وکړو او قراردادونه هغه وادونو سره وي چې هغه ظرفیت د دې ولري چې مونږ سره مشارکت وکړل شي. دلته مسله د مرستو نه ده هیڅ څوک چې سره مرسته نه کوي په نړۍ کې تاسو وګورئ سعودي عربستان منابع لري یمن ورسره څنګه پروت هیڅ مرسته ورسره نه کوي مګر مشارکت ورسره کولای شي یا مثلا عربي هوادونه تاسو ګورئ چې پراخ پیمانه باندې منابع لري نفت لري دوی هیڅ اثر مرسته نه کوي مګر مشارکت ورسره کوي. دلته د اقتصادي مشارکت بحث او موږ اقتصادي مشارکت له هغه هوادونو سره غواړو چې هغه حد اقل په خپل شرایطو کې پابند وو سي پرځن موږ د یو هواد سره ټول منابع په خدمت کې ورته ورکو او وی هم په خپل تعهداتو کې هغه خپل تعهدات په صحیح توګه معنی عملي نه کینو. دا غوړو خبره چې هلمند نه زنګ وهل دا درسته ده چې دا یوازې موږ حق نه دی بلکې دا موږ باید راتلونکي نسلونو ته دا سرمایه پرېږدو. دا یوازې موږ حق نه دی چې دا باید په عادلانه توګه شفافه توګه او یو متوازن انکشاف هغه فاکتور ته په نظر کې نیولو سره موږ لدین استفاده وکړو. او غټه مسله دا ده چې فقر د فقر په مقابل کې
دا
مهمه مساله منابع ده چې دا منابع مونږ په طویل مدت او ګټو باندې څنګه تبدیل کړو. دغه ډیر مهمه خبره ده چې مونږ وکولای شو دا منابع په یو
ځای
کې معنی قراردادونه او مشارکت ولرو چې مونږ ته دوامدار ګټه راکړي.
ډیر مننه مودفي صاحب.
بلکې مونږ دوامدار ګټه ترلاسه
کړو. ډیر زیاته مننه. کور ودان به هم اوریدونکو لرو. اول تاسو مهرباني کوئ یو اوریدونکو له خوست څخه دی بل لوګر څخه.
سلام علیکم غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کې مور ځنه.
مهرباني کوي کوچای صاحب.
نو تاسو نلمنو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم. تاسو له سلام نه کوم موضوع چې تاسو غوړه کړی ده نو دا خو ډیره ښه خبره ده. افغانستان خو ډیره غنی مملکته چې دا نړۍ کاس مګام د افغانستان په منابع باندې ده د افغانستان په مدنو باندې ده. نو موږ دا ایله لرو چې دا د څهونه چې نړۍ ته تر ځنا تر جوړ شي. خو د افغانستان خپل حق ده باید دوی په صحیح طریقه باندې چې نړۍ ته مشکل او تضاد تر پیدا نشي او آینده وسنجي په صحیح طریقه باندې اوسې د څهونه چې ورور چې چا سره قرارداد وکړي هغه نړۍ دغه ته ځدرا ولاړي چې بل یو مشکل افغانستان ته جوړوي. دا نړیوال نوم دا غواړو د موږ له وکارانو نوم دا غواړو چې دې باندې مشکل جوړ نشي په صحیح طریقه باندې چې افغانستان حق ده او په سم اصول باندې دا کارونه ټول په ترتیب باندې چې موږ دا نظر ده او
دا پرونه
تاسو غوړه کړی
کور دی ودان کوچای صاحب سلامت اوسه. شمه موضوع ته اشاره وکړه کور ودان ملمانه به جواب درکې. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیښنه ل بخلان څخه مهرباني.
او سلامونه محترم البته
سلامت
مننه خوشاله و خوشاله و چې البته ملمانو ته سلامونه وای البته محمدجی احمدی بخلان مې زنګ نیولې وای تاسو ته او بل صاحب مونږ تاسو خو ورته ملمانو صاحب خو خبرې وکړي زربنا لرو تقریبا مونږ تاسو خو بدبختی ده چې کله چې تاسو نور ملکونه مونږ د شه تعجب کو کله کله شبر صاحب سدي راځي د شه فکر کوي چې افغانستان راځي کده زربناو په هغه راځي خو د تاوده تعاملات باید ولري. یعنی وګوره چې مونږ دا پیړی پیړی کې مونږ افغانستان کې سرګر 50 کال کې تقریبا د غوړلاندی وګوره شه انګريزان راغله نو دې کده مقصد هغه خو باید ترنو چې افغانستان حکومت سره یا ملت سره مثلا هغه جوړجاړی وکړي چې هغه نور ملکونه سره تعاملات کوي. یعنی کوم ذخایر باندې سدي خبرې کوي لکه نور مملکت سره نور سره مونږ سره باید شي وکړي. د شي راځي چې خبر غلا غفته راځي تقریبا د شي راځي موږ ته ګډوډي جوړه کړي موږ ته مشکلات
ډېر مننه. سلامت اوسې. تاسو دوړو خبري تقریبا په یو برخه کې سره ورته دي. البته تاسو زیر بناوي چې لري نو د قانونو لپاره خو د وسپنې ویلې کولو فابریکه په کار دی یا نه پېژمه ډېره زیاته انرژي په کار ده یا ریل په کار ده چې دا یو افغانستان نه لري. خو خیر ور بشو ملمنو ته لمړی ستاسو نوبت شاغله سیام الدین پسرلی د اوریدونکو له خبرو زده سي پوي شو مچ قانون د دې پترس کله بته د خبره نور هم کوي. ځنې نړیوال سیډونکو هم دا خبره کوي چې په عین حال کې چې د افغانستان لپاره ډېر مهم دی افغانستان په یو نیکمرغه او خوشاله هیواد بدلولې شي په عین حال کې د لوی مصیبتونو او جنجالونو سبب کېدی هم شي. یعنی قانون د دې سبب کېږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له یو بل سره سیالي وکړي او افغانستان د خپل سیالي په میدان باندې بدل کړي. په دې اړه تاسو تبصره څه ده؟
ډیر مننه. بدبختانه د اساسو د تفسیر دوه برخه چې دا عملاً عملي شوی او عملي کیږي. دا قانون او ذخایر او زموږ شته امکانات زموږ د منظمو پالیسیو بهرنیو پالیسیو سیاستونو د نشتون له امله او د روابطو د نه توازن له امله د دې سبب شوی چې موږ د پاره بلا وګرځي او د تاریخ په مسیر کې موږ په زرګونه ته میلیونونه انسانان په دغه برخ کې زمونه قرباني واخلي او وجل سبات بختانه او تننه پورم د جنجالونو چر روان دي. کچیر د کلی په کچو وګورو بیا د ولسوالۍ په کچو وګورو بیا د ولایت په کچو وګورو بیا د افغانستان او د سیم په کچو وګورو دا ټول د منافع پر سر اختلافات او جنجالونه روان دي. ولی د دې لپاره یو منظم او مقتدر حکومت ته ضرورت دی ترسو یو خانه امنیتی ثبات رامنځته شي بل خانه سیاسي ثبات رامنځته شي. کله چې دغه دواړه موږ پیدا کړ د موږ کولای شو چې د یو منظم پالیسی او سیاست پر اساس د نورو نړیوالو پانګوالو سره خبرې وکړو. په نړۍ کې پانګوال شته دی او علاقمندي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولې دې سیاسي ثبات غواړي امنیتي ثبات غواړي او دوی خپل د پانګونې د ساتلو تضمین غواړي چې دغه تضمین ورته باید ورکړي. بل خوانه د افغانستان په داخل کې دغه سیاستونه باید د سیور غول سی د تیر حکومت یو غلط سیاست دا و چې دوی د وړو او منځنۍ قانونو په نسبت لوی قانونو ته ترجیح ورکړه او په لوی قانون باندې دوی توجه ډیر درلود. هغه لوی قانونو چې سیاسي ستونزې راوړل کړلې او د نورو هیوادونو توجه جلب کړه په داسې حال کې چې موږ واړه واړه او منځنۍ ډیر قانون درلود چې هغه خپله د افغانستان د خلکو په واسطه او په ډېرو کم امکاناتو موږ کولی شو چې هغه مدیریت کړو او قراردادونه باید خصوصي سکتور ته ورکړي. په تېر حکومت کې د قراردادونو ورکول خصوصي سکتور ته یو جدي ستونزه وه، یعنې د پانګوالو دپاره د قراردادونو ورکول دوی سره ډیل کول دا باید ډېر اسانه سي، واضح سي، پروسیجر باید په دومره اسانه سي چې هر یو وکولی شي راشي پانګونه وکړي. زموږ پانګوال اوس دي په هندستان او پاکستان او دوبۍ او نورو هیوادونو کې پانګونه کوي، دلیل دا چې هلته خپل د مال او ځان مسؤلیت ګوري. افغانستان کې پانګونه ځکه نه کوي چې دلته خو دوی مال او ځان هیڅ شی تضمین نه دی، نو دې ته باید توجه وشي. ځینو دوستانو وویل چې بهرنۍ هیوادونه دي او مداخلې کوي او یا مثلا بهرنۍ هیوادونه دي موږ سره مرسته وکړي. موږ په خپلو کې سره جوړ شو، افغانستان په خپله یو منظم حکومت جوړ کړي. دغه منظم حکومت کولی شي چې د منظمو پروسیجرونو په واسطه قانون استخراج کړي. نړیوال پانګوال شته دي، پانګوال پیسو پسې دي، پانګوال ګټو پسې دي. دا ګټه چیرته ده؟ دا ګټه په افغانستان په معدنونو کې ده، په ذخایرو کې ده. پانګوال لازم دي استخراج برخه کې پانګونه کوي، بل لازم دي پروسسو برخه کې پانګونه کوي، بل د انتقال برخه کې پانګونه کوي، نور لازم دي ډیستریبیوشن او د مارکیټ او بازار مندنی په برخه کې او نو د برانډینګ په برخه کې پانګونه کوي. ولې دا ټول ثبات ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري تر څو دا د چارې امپلیمنت یا عملی شي.
بله، ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسه. شاغله زادران، تاسو له شاغله سیامودین پسرلی سره ترڅه هدا پوری موافق یاست؟ دوی وایي چې تیر حکومت ستر قانونه په قرارداد ورکول، اما په کار دا و چې کار له وړو قانونو شروع کړی وای او ستر قانونه چې کله نورو هیوادونو ته ورکوي چې پنګونه پکې وکي، دا د دې سبب کیږي چې د حقوقي ترمنس رقابت زیات شي. دا اوس هم دا یو تشویش دی چې که فرسان یو یا دوه هیوادونه د افغانستان په قانونو کې پنګونه وکي، د طالبانو حکومت غوی ته ډېر موقع ورکي، نو کېدای شي یو شمیر نور و پاریش یو وسلوالې ډلې مجهز کیو نامنی زیاته کی. مهرباني
مننه. زه تر ډیره حدا پورې د سیام صاحب او د مفتي صاحب د خبرو سره موافق یم. خو مسله دا ده چې موږ کثیر حکومت او کاوس ته همیشه په دې باندې خبره کوو چې څه باید وکړو، اما دا نه وایي چې څنګه یې باید وکړو. دا ما په نظر تر ټولو لویه ستونزه په افغانستان کې نه تنها د کانسیدنو په برخه کې، مګر په عمومي د ټول څه اړخونه چې په افغانستان کې اوس د بې ثباتۍ د فقر او د مشکلاتو اساس ګرځېدلی همدا دی چې اکثریت هغه که ځوانان دي که مشران دي، په دې باندې بحث کېږي چې څه وکړو یا څه باید شوي وی او ولې ونه شول. خو دغه د څنګه مسله چې څنګه باید شوي وی دا باندې اصلا بحث نه کېږي. زما نظر دا دی څروان صاحب، د دې ته په کتو سره چې موږ اوریدونکي اکثریت د تروسه پورې د ولایتونو تماس نیولې او د باندې بحث کیږي، ګوره موږ وایو چې وطن مور دی، مور دا او د وطن د ساتلو لپاره د 50 کال مختلف نمونه باندې جنگ او نارضایتي دوام لري. خو زما خبره او زما وړاندې دا دی چې دا یو ملي احساس پیدا رامنځته شي. موږ بخپل عزت او مور او یا وطن ساتلی وي، خو په دې باندې هم باید پوه شو چې کله چې وساتله هغه باید وطن باید صحتمند وساتي. که زه غواړم ډېر عام وغږېږم، ځکه غواړم چې اورېدونکي ته خپل نظر په عامه ژبه وړاندې کړم، نو داسې نه کېږي چې زه مور وساتم خو د هغې صحت ته د هغې په اصطلاح لاس پښې زړه یا هغه نور برخې چې کوي چې ما مور ژوندۍ وساتي هغې ته زه توجه ونه کړم. متاسفانه موږ هغې ته توجه نه کوو. د ټولو نه مهمه زما په نظر مسله دا ده چې مونږ اول باید د خپل کوم هیوادوال چې دی هغه ته د قانونو اهمیت باندې باید دوی پوه کو، او دوی باید پوه شي چې قانون یا نور مسائل چې په اوس زمونږ سره ډېر مسائل ډېر مشکلات مونږ لرو، په څو پورې چې دا ملي احساس رامنځته شوی نه وي دا څنګه باید وکړو، څه باید وکړو، دا هیڅ نتیجه نه ورکوي. صحیح ده، زه ټولو سره موافق یم چې باید پروسیجر وي، باید قانوني، باید معیاري، معیار باید تعریف شي، د معیار په اساس باندې باید کار وشي. اما کله چې ستونزه په خپله مونږ کې وي نو هغه مونږ څنګه کولی شو چې هغه معیار یا هغه قانون تدبیخ کړو؟ د مثال په توګه په تېر حکومت کې کله چې ما وظیفه درلوده قاچاق چا کوو؟ قاچاق خو بهرنی هیواد د بهرنی هیواد څخه اتباع نه راتلل چې هغه افغانستان کې ځای په ځای شوي وی او هغوی قاچاق کړی. ما او تا قاچاق کوه، ما او تا دا اجازه ورکوله چې زما کلي نه، زما ولسوالۍ نه، زما ولایت نه پالک راوویستل شي، فار اگزامپل د یو نه قیمت چې اصلا هغه قیمت به د نړیوال مارکیټ کې هغه قیمت شتون نه لري، هغه په ډېر کم او خورا ټیټ قیمت باندې هغه مثلا یو بل هیواد ته بل هیواد ته صادر شي. خو ما او تا دا اجازه ورکړي، که ما او تا دا اجازه نه وای ورکړي، ما او تا فار اگزامپل هغه لارې یا هغه کس چې دا کار کوو ور درولی مو وای چې ته دا شی دا مواد استخراجی په څه صورت ولې استخراجی، څنګه استخراجی، ما ته غره کا نه مشر دا پښتنه تری کړي، نه ملا سے د مسجد ملا دا پښتنه تری کړي، او کا پښتنه تری شوی هم دا یو فرض مثال کوم جواب چې ورکړ شوی چون هغه معلومات چې باید د یو ملت سره یې هغه معلومات نه دي شریک شوی، هغه په هغه جواب باندې اکتفا کړی ویلی دا خیر ما ته یو جماعت جوړی، ما ته یو خام سړک جوړی کی پاګه ما اکتفا کړی. زما وړاندیز دا دی چې اوسنی کوم مسولین دي، پاینده کې کوم راځي، ځوانان دي یا هغه ظرفیتونه چې به هیواد نه بیرون دي، هغه باید په دې باندې کار وکړي چې ملت ته د عامه پوهاوی ورسوي چې قانون زمونږ په ژوند کې آینده نسلونو ته اهمیت لري، تر څو چې زه او ته دا ملي احساس پیدا نه کړو د خپل وطن وساتو، خو د وطن لاس حقیقت ته کوو، د وطن زړه ته توجه نه کوو، نو دا 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 چې دا ټول کو دا هیڅ نتیجه ورکوي. ما وړاندیز دا کوم ځوانان، کوم مشران، د کوم اوریدونکي چې دوی کده تر لاسرسی لري چې مثلا تاسو ته زنګ وهی شي، خپلې پوښتنې کوي، دوی د مهرباني وکړي دا دې هم وکړي. اوس د انټرنیټ زمانه ده، په اکثریت ولایتو د افغانستان کې انټرنیټ کار کوي، دوی د انټرنیټ کې د قانونو په اهمیت باندې ځان پوه کړي. مونږ باید دا مسؤلیت واخلو د مختلفو لارو نه، دا سوچ په دې برخه کې او نور ټولو برخه کې یو ملي احساس رامنځته نه شي. دا چې وړه قرارداد باید تا توجه وشي، هغه ټو قرارداد ته باید توجه وشي. دا زما شخصي
لعنه زادران صاحب سلامت اوسه. مننه مطفی صاحب. شاغله زادران د قانونو د ارزښت او قیمت په اړه کې خبري وکړه. تیر کال د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویاند، البته د تیر کال په جولای همدې میاشت کې رسنوی ته وویل چې په افغانستان کې د هر ټن سکرو باید 280 ډالر ده، او هر ورځ شاوخوا 10,000 ټن سکاره پاکستان ته صادریږي. خو په دې وروستیو ورځو کې پاکستانی رسنوی د طالبانو له قول وویل، اکسپرس تریبیون رسپانې په یو راپور کې ولیکل چې د خپل هیواد چارواکو په قول البته ولیکل چې افغانستان د سکرو بیه په هر ټن کې 40 ډالره کم کړې ده. ستاسو په نظر کومه بیه چې طالبانو د سکرو لپاره ټاکلې ده هغه له نړیوالو قیمتونو سره څومره برابر ده؟ د ته په پام چې ځینې ادعا کوي چې په نړۍ کې اوس د سکرو قیمت هر تن څلور سو ډالر دی.
ډیر ځکه مننه. زه فکر کوم چې په دې شرایطو کې چې د قراردادونو د قیمتونو یا نړیوال بازارونو بحث وشي، مونږ الټیمیټلی په مستقیمه توګه معنی پاکستان ته د منابعو د استخراج او لیګل دا د اقتصاد په ګټه نه بولم، زه او دا د افغانستان اقتصادي بنیادونو ته یو غټ تاوان رسوي، چون مونږه منابع استخراجو او هغه استخراج شوی منابع مونږ یو هیواد ته ورکو، او هغه هیواد بیا تنه په مختلفو سکتورونو کې ګټه اخلي، او دغه ګټه بیا په مختلفو برخو کې دوی استفاده کوي. زما په نظر په اوسنی شرایطو کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې باید د منابعو
لپاره هغه د بنیاد رغونی فکر باید راپیدا شي چې دغه منابع په بنیادونو باندې څنګه تبدیل کړو. تاسو کولای شئ منابع هر چا باندې خرڅ کړئ او د دې لپاره هر څوک حاضر دی چې ستاسو منابع واخلي، مګر دلته د خرڅلاو او د قیمتونو مهم موضوع مطرح نه ده چې مثلا قیمتونه د $10 $40 یا $40 ښکته پورته. مهمه مسله دا ده چې دغه منابع باید په افغانستان کې استفاده شي او د افغانستان منابع باید د افغانستان د بنیادونو برخه کې ترې اساسي ګټه واغستل شي. تاسو کولای شئ په دبرو سکرو باندې سیمټ هغه د انرژي مراکزو کې چې کوم سیمټ تولیدي ظرفیت لري هغه په ورغوي، یا مثلا کېدلی شي چې تاسو د منابعو د استخراج لپاره یو داسې زمينه برابر کړئ چې هغه کې اول هغه کم ضرورتونه چې داخل د هیواد کې دي هغه مرفوش او وروسته لاغینه نور هیوادونو ته صادر شي. زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې مونږه د افغانستان منابع لرو، د دې لپاره مهمه مسله دا ده چې مونږ د منابعو هغه ارزښتونه د یو مشخص پلان په اساس باندې چې مهم دا ده چې
لیکن په وټفي صاحب لیکن په داسې حالت کې چې یو دولت په خپل ډیر پیسې نه لري د مامورینو معاش نشي ورکولای، مشوینو چې مامورین کموي درګرده د دې لپاره چې پیسې ورته وسپمیشي او نړیوال مرستې هغه سنشته، نو طبعاً چې مجبوری شي چې سکاره صادر کړي که کم بیا هم وي تر نړیوالو قیمتونو خپل بوریجه په یو څه برابره کړي.
کوم دغه مشکل ده کنه سروان ته چې ما فکر دارم چې مونږ د ابتدایي مصارفو لپاره یا د ابتدایي ضرورتونو لپاره منابع باید په خطر کې وانه چې مونږ ته په وګد مهال کې تاوان راکړي دا او دا استخراج چې اوس مهال کېږي دا په غټه کې زموږ اقتصادي منابع چې دي دا په یو ډېر کم قیمت باندې متبادله کېږي او د هغې نه په ډېرو ناچیزو مسایلو کې ګټه اخیستل کېږي. نو بیا مونږ ته مثلا تاسې منابع خو داسې نه دي چې نه خلاصېږي، منابع ختمېږي او د دې لپاره یو بنیادي فکر ته ضرورت دی چې تاسې دا منابع په مؤثره توګه مبدلې کړئ په یو داسې عایداتي سرچینې باندې چې تاسو ته عاید په دوامداره توګه باندې راشي. مثلا که تاسې ډبرې سکاره اوس خرڅ کړئ دا ډبرې سکاره قانونه ختمېږي، دا چې ختم شول تاسو بیا ډبرې سکاره نه لرئ، بیا تاسو ډېر سکاره څلوېښت کاله بعد وروسته په افغانستان کې ډبرې سکاره نشته. یا مثلا تاسو مرمر تاسو استخراجوي په خام موادو شکل باندې نورو هیوادونو ته ورکوي، څلوېښت کاله پنځوس کاله بعد هغه نسلونه چې راځي هغوی لپاره مرمر نشته. زما هدف دا دی چې مونږ منابع مبدل کو په انفراستراکچر یا بنیاد باندې. بنیادونو لپاره مونږ مثالونه هم لرو، دې لپاره ضرور دا چې باید یو قانوني مشروعیت باید موجود وي، یو نظام موجود وي چې په هغه نظام کې نړیوال پیژندنه یا نړیوال هغه استازیتوب وکولی شي، نړۍ په دې معنی متفق وي چې په افغانستان کې کوم یو نظام چې هغه وکولی شي په غټه کچه د نورو هیوادونو سره د بعدن د قراردادونو بحث وکړي او دلته په غټه کچه باندې قراردادونه راشي. مخکې په دې معنی بحث وشو چې مونږ په تیر حکومت کې غواړه قراردادونه نه ورکول کېدل، اصلا غواړه قراردادونه د معدن په تاوان دي. په ټوله دنیا کې که تاسو وګورئ هغه هیوادونه چې منابع لري واړه قراردادونه په ډېر کم او حرفوي توګه باندې چې هر د اقل افهم مصروف شي او په هغه برخو کې هغه کم حرفوي معدنکاري چې د هغه له منځه لاره نه شي د هغې لپاره یو نسبي سپورټ ورکوي ورته، مګر معدن په غټ قراردادونو باندې مونږ ته غټ انفراستراکچر لکه مکتب لکه کلینیک لکه ریل ګاډي پټلۍ لکه انرژي مراکز لکه تولیدي مراکز لکه د مختلفو برخو هغه بنیادونه مونږ ته راغولی شي او دغه بنیادونه بیا په دوامداره توګه لکه ټرانسپورټ ګاډي پټلۍ تاسو ته په دوامداره توګه سل کاله دوه سوه کاله هم تاسو ته عواید درکوي. یا مثلا که تاسو سړک جوړوئ، عمومي سړک جوړوئ یا رینګ روډ جوړوئ یا مثلا غټ قوي سړکونه جوړوئ د ترانسپورټ لپاره، تاسو د نړۍ د یو صادراتي وارداتي هغه پروسه کې یو غټ مهم رول لوبوئ. نړیوال سرمایه ګذاري افغانستان ته راځي او دغه سرمایه ګذاري په دوامداره توګه باندې د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسوي. موږ باید منابع مبدل کړو په بنیادونو باندې او دا بنیادونه موږ ته په دوامداره توګه باندې ګټه راکړي.
ډېره زیاته مننه کورودان. ښاغلی سیام الدین پسرلی، طالبانو په وروستیو کې یو ابتکار کړی دی، هغه دا چې واړه قانونه خصوصي شرکتونو ته ورکوي چې په مقابل کې دوی ته سړک جوړ کړي. دا څنګه دی ستاسو په نظر، ښه لاره ده؟
سو مهم موضوعات باندې زه غواړم چې تاسو سره بحث وکړم. لومړی وویل شو چې دا واړه قانون چې دی د دې کیندل زموږ په تاوان دی. دا په ټوله معنا دا غلطه خبره ده. د وړو قانونو کیندنه لکه د ساختماني موادو استخراج بیرته ور باندې وطن جوړول سړک جوړول ځینو جوړول دا هغه موارد چې موږ لرو شګه لرو تیګه لرو خاوله لرو هغه زموږ د داخلي ظرفیتونو پر اساس دی داخلي شرکتونو ته ورکړ شي دا غن استفاده وسی. بل خبر د طالبانو دا وسنۍ اقدام دا یو اندازې د سکیدای سي چې ګټور وی ولی په منظم شکل دا یو منظم او منطقي پلان نه دی چې کوګمحاله ډول وکول شي د ستونزې حل کې. یو خوانه د دې مشروعیت موضوع ده.
لیکن یو مسله ده که چیرته فکر نکوي چې که فرضاً یو څوک ته یو قرارداد راځي د مرمر او کان غواړي چې قرارداد واخلي او په مقابل کې سړک جوړوي که دا قراردادی دا مرمر د پخپل پروسس کوي ورڅخه وسایل جوړوي هم خپل بازار ته وړاندې کوي هم خارج ته صادروي نو خو شاید ګټور یا او که خام صادروي شاید ګټور نه وي که څنګه
دلته څو سمه وارد دي د لوی قانونو په برخه کې په دا شرایط کله چې یو چا سره قرارداد کوي یو شرکت سره قرارداد کوي دا ور سره تړلې دي زمایم دي چې دلته پانګونه کوي دلته به سړک ته ضرورت لري دلته بداوي هغه شرایط ور سره اټچ کیږي ولې دا چې اندازه گیری وسته چې دلته کان در کوم او ته دا سړک جوړ کی دا سړک به سوم د لاسو ډالرو وي او دا کان به د شل ډالرو وي دا څنګه دي توازن او پرتره کول دا سنجس ډیره مهمه ده ولې دا کار نه کوي چې کان خپل وګوري دغه کان دی په دمر باید واخصل شي نور شرکتونه دي هغه راشي په غوډم پنګونه وکي مختلف شرکتونه دي سره یو ځای شي او په هغه برخه کې باید پنګونه وسی دا چې فرصتونه نشته درسته ده چې خلک درنه نه کوي په افغانستان کې پنګونه وکي دی یو طریقه وړاندې کړ چې تاسو راشي دا کار وکړي ولې په مهاله کې د افغانستان د قانونو استخراج په کول کې سیاسي او امنیتي ثبات ته ضرورت لري کچیر دا تضمین نسی دا واړه واړه موضوعات او دا خبرې دا ځین نه نسی نتیجه نه ورکوي هم دا اوس په نړۍ کې د قانونو په برخه کې ستر پانګوال ستدي متخصصین ستدي محققین ستدي دوی غواړي چې افغانستان دراسي د افغانستان د قانونو څخه بلیدنه وکړي او آمدرنګ استخراج وشي د پلور وسی انتقال وسی په دغه برخه کې ضرورت بل خوانه افغانستان دا ظرفیت لري چې په یو انډستریال او صنعتي هیواد باندې بدل شي نور هیوادونه کې د قانونو استفاده سوای نور هیوادونه د قانونو او د خام موادو د قلت سره مخامخ دي هغه په افغانستان کې پیدا کیږي دوی وایي چې کوم ځای کې کان پیدا کیږي هغه ته د استخراج شي عمل ته د پروسس شي هغه ځنه د بستبندی شي نور ځینو ته ولګي
ډیر مننه ډیر مننه سلامات اوسئ ځدان سیب ډیر کم وخت لرو ک لند راتو وایست اوس آیا په افغانستان کې د قانونو د استخراج چې کوم قانون استخراجیږي په مسلکي ډول استخراجیږي او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام چې طالبان وایي چې د ټولو وزارتونو هغه ټول مسلکي کسان پاتې دي د دوی سره کار ته دوام ورکوي.
مننه سروان صاحب. لومړی خو زه په دې خبره باندې شک لرم چې مسلکي ظرفیتونه پاتې دي او کار کوي ځکه په تېر حکومت کې هم کوم ظرفیتونه چې موږ لرل پسرلی صاحب په اول کې دا وویل چې ډېر اکثریت د دوی متاسفانه مجبور شول چې د هېواد ووځي. دا یو دوهمه مسله دا ده چې کله موږ مسلکي یا معیاري لغت استعمالوو نو مسلکی توګه یا معیاري توګه کان کیندنه هغه یو تعریف ته ضرورت لري. کله چې هغه تعریف شي هغه قانون مقررات اصول پالیسی او برنامو کې تعریفيږي. متاسفانه زه تر ځل هم تاسو سره په دې برخه کې ما بحث کاوه دا خبره ما مطرح کړې و چې کله چې موږ وایو چې مسلکي او معیاري توګه دا استخراجیږي دا په کوم قانون مقرره اصول او د برنامو او د پلان په اساس کیږي. زه خو ما خو تر اوسه پورې حداقل د ټولنیزو رسنیو او د خبریزو کوم خبری چینلونه چې دي چې زه یې تعقیبوم تر اوسه پورې ما څه نه دي اورېدلي چې ګویا کوم قانون مقرره او یا هم پروسیجر نه وای قانون مقرره او سجه د حکومت د تګلارې په اساس باندې جوړ شوی. نو دلته یو ډېر دلته یو ماما پرته ده ځکه دوی دا هم نه وایي چې آیا دا قراردادونه چې دوی ورکوي دا د تیر د قانونو د تیر قوانینو او مقرراتو په اساس باندې دي که نه وي څه جوړ شوي. نو کله چې په یو هیواد کې په یو صنعت کې یو سکتور کې قانون مقررات ټول برنامه
ډیره مننه ښاغلی ځدران، وخت مو د خبرونې همدومره و. سلامت و سید، د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی مرستیال ولی الله ځدران، د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار قدیر مطفی، او د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی وینز سیام الدین پسرلی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو خودن زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت اومدے لگوم خودنا تندیا مت اومدے لگوم خودنا پیالے 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 نسکوروم تشوم خودنا پیالے
دینه سکوروم تشوم خود دینه تشوم 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 خود دینه خود دینه خود دینه خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اوندے لگو ما خود نا تندیا مات اوندے لگو ما خود نا چہر میرا تزم ستا جلوہ پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہیں رہو میں خود نہیں رہو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہیں ہیرو ہیرو میں ہیرو میں خود نہیں ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہیں ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہیں خود نہیں خود نہیں خود نہیں دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہیں پیالے پیالے نسکو رہوں دے تشو میں خود نہیں یالی نسکو روم دے تشو مخو دے نا
غلیری کچکی مسافر غندے والا ماتھ میں دے غرور ہے وسوال گر غندے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا اکڑ لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غندے والا اڑما غلے دے کچک کے مسافر غندے والا اڑما ماتھ میں دے غرور ہے وسوال گر غندے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا اکڑ لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غندے والا اڑیما سوائم غد میں نوزی سوکھے زبا سنگا درتا سوائم غد میں نہ
شاید اوس هم دومره مزل وکړم درناوه تختم زما ګرانې ستا د دیدن هیله مې برباد شوه هر یک دن مې وجود احساسوم چې ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هېره و را یاد شوه مسافر ہوں میں ولاد